السلام علیکم ساعت د ماسپښین دوی بجې دي پروانه خبرونه کې موزه اسمت څارون لخپل همکارانو سره هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې ولسمشر اوباما خپل امنیتي مقاماتو ته امر کړی چې د 2000 لومړي کال په پای کې د طالب بندیانو د ډلې زی وشنې تحقیقات وکړي د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې اړه څه وایي په کندز کې جګړه نښتی او د ولسمشر لیو کاندید سره مرکه لرو خو لومړی له تاسو سره یو ځای د افغانستان او نړۍ خبرونه اورم
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت ډلې ته دنده سپارلې چې په 2000 لومړي میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل په ورځو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د ډلې زی وژنې په اړه تحقیقات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو او القاعده مشران په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې پراته دي. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د پاکستان حکومت سوات ته د بې ځایه شویو مهاجرو د بیرته ستنېدو پروسه پیل کړه. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت ډلې ته دنده سپارلې چې په 2000 لومړي میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل په ورځو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د ډلې زی وژنې په اړه تحقیقات وکړي. اوباما له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل دی نه پوهیږي چې شمالي ټلوالي هغه مهال څه کړي دي، خو دی په دې اړه له نورو اجراءاتو مخکې غواړي چې په دې برخه کې بشپړ تحقیقات وشي. اوباما چې روسیې، ایټالیا او افریقا ته د خپل سفر په پای کې خبرې کولې ویل داسې مکلفیتونه شته چې هیوادونه یې حتی د جګړې په وخت کې هم باید مراعات کړي او زیاته کړه چې دته داسې ښکاري چې په هغه وخت کې د امریکا اقداماتو په یو ډول سره د جګړې د قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې ده، خو د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید نورې څېړنې وشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې چې د طالبانو او پکلکه رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو او القاعده مشران په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې پراته دي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د سنډي ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن د افغانستان په کونړ ولایت کې دی، خو د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې دا ډول اداګانې یوازې د نړیوالو افکارو د بیلارې کولو په هدف کېږي. چارواکي وایي د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ د امنیت قمندان نن له درې نورو پولیسو سره یو ځای وبجل شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې نوموړی هغه مهال له درې نورو پولیسو سره وبجل شو کله چې موټر د سړک د غاړې په یوه ماین باندې والوته. اعلامیه زیاتوي چې په دې پیښه کې څلور نور پولیس ژوبل شوي هم دي. طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د برګمټل د ولسوالۍ د نیولو په عملیاتو کې په لسګونه میله وسله او مهمات ترلاسه کړي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې په دغو عملیاتو کې تر 80 میلو زیاته وسله نیولې ده. اعلامیه دا هم وایي چې د مخالفینو څلور مړي د ولسوالۍ په انګړ کې پاتې شوي دي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د نورستان د برګمټل ولسوالۍ وړمه شپه بېرته له طالبانو څخه نیولې ده. او د امینجان خوسر صرفی د معلوماتو لمخې دن په کابل کې افغاني د بهرني وسار په وړاندې داسې بل دیږي یو ډالر 500 افغاني، یو یورو 85 افغاني او 500 پوله، یو پاوند 80 افغاني او 40 پوله، یو سودریال 13 افغاني او 25 پوله، زر انانی تومن 90 افغاني او زر پاکستاني کلداري 610 افغاني. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرشتي جلال زیس خبري.
د پاکستان حکومت په سواد کې د ورستوي پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې ځایه سوي کورنیو د بیرته ستنولو پروسه پیل کړه. اټکل کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې به د جګړې له ویرې تقریبا 2 میلیونه کسان له سواد او شاوخوا سیمو تښتېدلي وي. سره له دې چې اکثره بې ځایه سوي کورنۍ په نورو سیمو کې له خپلو خپلوانو سره ځای پر ځای سوي، خو رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 3 لکه کسان لا هم پېښور ته په نږدې شاوخوا سیمو کې په کمپونو کې پراته دي. ملګرو ملتو اعلان کړی چې خپلو سیمو ته د دې کورنیو د بیا ستنېدو پروسه باید د دوی په خپل شوی امنیت او د ژوند لپاره ابتدایي خدمات باید ورته مهیاسي. رپورټونه څرګندوي چې د پوځي عملیاتو په جریان کې زیاتې ودانۍ او تاسیسات تخریب شوي دي چې د بیا رغولو پروسه به میاشتې وخت ونیسي. د پاکستان پوځ وایي چې له سوات او نورو نږدې سیمو یې وسلوال طالبان استلی، خو له ځینې منطقو لا هم د خلخال نشته رپورټونه ورکول کیږي. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ناکام کاندید محسن ردایی وایي کچيري حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته سوی لانجې حل نه کړي رژیم به له ماتې سره مخامخ سي. ښاغلي رضایی پرون ماښام پر خپل ویب سایټ په یو پیغام کې د ملي یووالي غږ کړی او ویلي دي چې د اوسني وضعیت دوام شایي له دننه د ایران د سقوط سبب سي. محسن رضایی د سخت دریځو له ډلې او د ایران د پاسداران انقلاب له پخوانیو قومندانانو دی چې په انتخاباتو کې یې په احمدی نژاد پسې درېیم ځای خپل کړی و. د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو تر څرګندېدو وروسته د اصلاح غوښتونکو کاندید میر حسین موسوي پلویانو پرله پسې اعتراضي مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکو ادعا کوله چې په رایو کې د احمدی نژاد په ګټه درغلي سوې ده. په پام کې ده چې د اروپایي هیوادونو او ترکیه چارواکي نن د نابوکو په نوم د ګاز د پایپلاین د جوړېدو تړون لاسلیک کړی. د پایپلاین جوړېده به چې تر 2014 میلادي کال پورې و د منځنۍ اسیا او کسپین ګاز اروپا ته ولېږدوي. د روسیې پر ګاز د اروپا په اتکاکي کموالی راولي. تمه ده چې د ترکیې په مرکز انقره کې په نننۍ غونډه کې د ترکیې، بلغاریې، رومانیې، هنګري او اتریش استازي چې د پایپلاین به یې له هیوادونو څخه تیریږي په دې اړه تړون لاسلیک کړي. جرمني هم د دې پروژې شریکي واده دی. اټکل کېږي چې د نابوکو پایپلاین له لارې چې څه باندې 15 میلیارد ډالر لګښت به پرې راسي په کال کې 1.5 میلیارد مکعب ګاز اروپا ته ولېږدول سي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې وایي هغه رپورټونه نسی تاییدولای چې لمخې ویل کېږي د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ ایل د پانکراس سرطان لري. دا خبر د جنوبی کوریا وای ټی ان ټلویزیون په جنوبی کوریا او چین کې د ناڅرګندو استخباراتي چارواکو په حواله ورکړی وو. د دې نتایج سوی راپورونو لمخې او شپېته کلن کیم جونګ ایل یو کال مخکې له مغزي سکتې سره په یو وخت په سرطان اخته سوی وو. دا راپور وروسته له هغه خبر شو چې د شمالي کوریا یو ټلویزیون د کیم جونګ ایل تصویر په داسې حال کې وښود چې ډیر ضعیف سوی وو او رښتانه هم تر پخوا کم سوی وو. د جاپان صدر اعظم تارو آسو د پارلمان د انحلال پریکړه کړې ده او تمه ده چې د اګست په 1 به په دې هیواد کې عمومي انتخابات وسي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د تارو آسو په مشرۍ حاکم ائتلاف د 1 په ورځ په توکیو کې په سیمه ییزو انتخاباتو کې سخته ماته وخوړه. د آسو لیبرال دیموکرات ګوند او متحدانو یې د توکیو په شاري اسمبله کې اکثریت له لاسه ورکړ، خو مخالف لوري د جاپان دیموکرات ګوند د اته دیش په وړاندې د 450 څوکیو په ګټلو سره اکثریت واخیست. او د لایبریا د پخوانی جمهور رئیس چارلز ټیلر مدافع وکیلانو د هغه د دفاع پروسه پیل کړه. د لایبریا پخوانی جمهور رئیس د جنگي او بشري ضد جرمونو په تور په هک کې د سرالیون لپاره د ملګرو ملتو په ملاتړ په ځانګړي محکمه کې محاکمه کیږي. د یو شپېته کلن ټیلر محاکمه له 2008 کال راهیسې جریان لري او ویل کیږي چې وروستۍ پریکړه به یو کال نور وخت ونیسي. خبرونه ختم شول.
دوی بجی او اته دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې چې تر درو بجو دوام کوي دا موضوعات اوریدئ شئ. ولسمشر اوباما د طالبانو د رژیم د پرزیدو په لمړی وختونو کې د زرګونو طالب بندیانو د وشل کېدو په اړه د تحقیقاتو امر کړی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له یو کمشنر روان سره په دې موضوع مرکه لرو. د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې دولتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د ولسمشر کاندید ګل احمد یما سره ځانګړې مرکه لرو.
تاسو د سیاسي مبارزاتو څومره تجربه لرئ؟
زما سابقه په هماغه د 1315 کال چې کمونیستي کودتا شو
15
او د سپورت مینوال د لوبو له میدان خبرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت ډلې ته دند سپارلې څو په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل په ورځو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د ډلې زی وژنې په اړه تحقیقات وکړي. اوباما د څرګندونې له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبری کړی دی. اوباما له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل دی نه پوهیږي چې شمالي ائتلاف هغه مهال څه کړي دي، خو په دې اړه له نورو اجراءاتو مخکې غواړي چې په دې برخه کې بشپړ تحقیقات وشي. د اوباما څرګندونې د امریکایي مقاماتو له مخکنیو خبرو سره واضح توپیر درلود چې ویلي وو د البته د جمعې په ورځ ویلي وو چې امریکا د 2000 لومړي کال په وروستیو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د وژنې په برخه کې د تحقیقاتو لپاره هیڅ راز اساس او اسناد نه لري. په دې موضوع د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یوه کمیشنر او ویندوی ښاغلی نادر نادری سره غږېدلی یم او لومړی مې ترې وپوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې تر څه حده د طالب بندیانو د ډلې ایزې وژنې تحقیقات ممکن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي ښاغلی احمد ظاهر فقیر.
بله، فکر کوم چې تخنیکی ستونزه وه، د ښاغلی نادری مرکه هم د اوسه ماته ده.
زه فکر کوم چې په دغه حالاتو کې چې ابهام موجود ده او اتهام موجود ده، د هغه اتهام او ابهام د روشن کېدو او تثبیت کېدو یا رد کېدو په خاطر باندې ضروري ده چې یو بی‌غرض و بی‌طرف او مسلکی تحقیقات پر دغه مسائلو کې وسی، خاصتا په دغه حالاتو کې چې جنگی جنایت پر بشریت پر ضد جنایات ترسره کېږي، دا ډېر یو لوی مسؤلیت د ملتونو باندې او حکومتونو باندې چې دوی د دغه خبرې د سپین کولو چې
تاسو وایئ چې ابهامات موجود دي، له ابهامات نو استاد منظور سره
ابهام اصلا تر اوسه پورې د خبرې چې کیږي دا واضح سوی نه ده، د یو تحقیقاتو په ترڅ کې چې واقعا معلوم شي چې کوم کسان دوی څه مسؤلیتونه درلودل، دوی هغه مسؤلیت د قمانډې او مسؤلیت د تصمیم نیولو.
بله، خو کله چې دوی وایي چې امر کوي چې تحقیقات دي وشي، نو شاید تحقیقاتو یو هدف هم همدا وي چې مسؤول کسان معلوم کړي.
یقینا، خو زه همدې لپاره زه وایم چې په دغه حادثه کې دا خو ډېر واضح خبره ده چې یعنی یقیني خبره ده چې دلته یو لوی جنایت شوی ده. زیات شمېر کسان چې بیا جنګي اسیران وو یا په بل حالت کې دوی هلته وچل شوی ده او استاد یې موندل شوی ده، قبلونه یې پیدا ده، تحقیقات ابتدایي تحقیقات شوی ده چې دلته یو جنایت شوی ده. دې باندې شک او سوال موجود نه ده. خو بیا دویم مسله چې د هغه نه وروسته ډېر مهم او عمده کېږي دا ده چې په دغه جنایتو کې څوک ښکېل وو. تر اوسه پورې دوه خبره ده چې ځینو کسانو باندې اتهام لګېږي او همدارنګه داسې ویل کېږي چې هغه امریکایي ځواکونه چې هماغه وخت په 2001 کال کې د حادثې په ساحه کې موجود وو، دوی هم کېدای شي چې په دغه حادثه کې ښکېل اوسي. نو د دغه مسالې د سپین کولو دپاره او دا چې معلوم شي چې واقعا څوک دلته مسؤول وو، کوم کسان په کومه سطحه کې دوی رول سوی وو او څوک تصمیم نیولی دي دغه جنایت
ترسره کولو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې هکله تحقیقات کړي دي. ستاسو تحقیقات څه وایي؟ تاسو په کومو برخو کې تحقیق کړی دی؟
موږ خلاص اساسن داسې تحقیق کړی دي چې دغه ساحه د دلیف قبرونه چې موجود وو، موږ نه یوازې دغه دلیف قبرونه بلکې په افغانستان کې د سلو نه زیات دلیف قبرونه موږ موندلي دي او هلته باندې تحقیقات مو داسې کړي دي چې دغه حادثه څه وخت ترسره شوې ده او احتمالا څومره کسان به په کې هغه ګذشته یا هغه بکګراوند هغه د پیشزمینه ده د یو حادثې څه وو.
نو تاسو ولې د عواملو په برخه کې تحقیقات نه دي کړي؟ ولې تاسو په خپل دا کار نه دی کړی چې عوامل معلوم کړي؟
دا عوامل خو اکثرا زیاتر کار د پاره او زیاتر منابع او تجربه وو تاسو ته، او یو اول خو دا ده چې هغه اسناد مدارک ته لاسرسی ضروري ده چې په هغه کې دغه تصامیم ثبت شوي. موږ دا کوشش کړی دی چې دا د دیر شو کانو کې په افغانستان کې د جرمونو او جنایتونو سره دا د په واپو میتو دا موږ معلومات پیدا کړو. اکثرا دا ډیر مشکل ده چې هغه اصلي اسناد چې ثبت شوی د رسمي مراجعو کې لکه چې د امریکایي ځواکونو په دفترونو کې یا د نورو ښکېلو ګروپونو په دوی په دفترونو کې د دوی په اسنادو کې څه موجود دي کوم تصمیم که ثبت شوي هغه ته لاسرسی ممکن نه ده.
ستاسو په نظر په دې برخه کې د افغانستان د حکومت مکلفیت او مسؤلیت څه دی؟ څه فکر کوي چې افغانستان حکومت په دې برخه کې همکاري کولی شي؟
یقینا د بشریت پر ضد او د جنګي جرمونو په اړه د حکومتونو او ملتونو ونډه او مسؤلیت ډېر زیات ده. حکومتونه نشي کولی چې ځان دې باندې خلاص کړي چې دوی سره اوس امکانات نشته او دوی نشي کولی په دغه حالاتو کې تحقیقات وکړي. څلور کاله مخکې د موږ د وړاندیزونو په موخه او پر اساس دوی دغه برنامه جوړ کړه، دا تصویب شوه د ولسمشر لخوا، خو متاسفانه دغه برنامه تر اوسه پورې پلی نه شو. کنه نو دغه څه اتهامات وارد کیږي یا دغه څه حالات پیښیږي اوس په دا به موجود نه وو. ډېر پاره چې
نادری صاحب، د افغانستان حکومت وای څرنګه چې وای په اوسنیو شرایطو کې د ټولو قتل عامونو تحقیقات نشي کړی، نو بنان د یوازې د شمال د قتل عامونو په برخه کې له تحقیقاتو سره هم موافق نه دي. ستاسو په نظر دوی د توجیه تر څه حده پورې د منلو وړ ده؟
دا خو صحیح خبره ده چې موږ باید انتخابي ونوسو د عدساتو او د مجرمونو د جرمونو د رسیدګي په خاطر داسې انتخابي او سلیقهیي برخورد باید ونیسي. عدالت د تامینېدو یو اصلي موخه یې دا ده چې باید منصفانه وي او ټولو مسایلو سره یو شان ته برخورد.
اما که کوم یو کیږي ولې هغه ونشي؟ که کوم یو نکیږي هغه د سبا ته پاتې وي او کوم یو چې نن کیږي د هغه نن وشي، په دې کې څه عیب دی؟
بالکل تاسو سره موافق یم. خو یو اړخ نه موږ باید سلیقوي او انتخابي ولوسو او ټول سره په مسافانه توګه چلند وکړي. له بل اړخ نه که چیرې امکانات په ځینې مواردو کې پیدا کیږي او بعض امکانات په چوکات کې موږ کولی شو چې ځینې کارونه ترسره کړو، دا ډېر ضروري ده چې د افغانستان د خلق ترمنځ د اعتماد رامنځته کېدو، د افغانستان د خلق اعتماد د دوی حکومت ته زیاتول، دا ډېر ضروري ده چې که چیرې هلته په ځینو مواردو کې امکانات پیدا کېږي هلته تحقیقات وسي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایاند او کمشنر نادر نادری و چې د ولسمشر باراک اوباما له لوري د افغانستان په شمال کې د شاوخوا 2000 طالب بندیانو د ډلیزې وژنې د تحقیقاتو د امر پړې له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
ازادي رادیو مستقله رادیو، ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
زمو شخله ازادي رادیو څخوري ساعت 2 بجې او 3 دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن نابابره کندهار ته تللی دی. له کندهار د ازادي رادیو خبریال هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني وکړئ د شاغلي کرزی د سفر په هکله زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا سفر څنګه شوی دی، آیا د انتخاباتي کمپاین په سلسله کې ده او که نه، د خپلو دولتي ماموریتونو دندو په اساس یې کندهار ته سفر کړی؟
بلې سروان صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یو ناڅاپي سفر باندې کندهار ته راغی. د همداسې شېبې وړاندې د کندهار په منډډک ماڼۍ کې یو پراخې غونډې ته چې په سلګونو قومي مشران او سپین ږیري پکې راغونډ شوي وو، هغه ته وینا وکړله. او د وینا پر مهال باندې د سری دوونه چې په کندهار کې په پیښه رامنځته شوی او په کې د کندهار امنیه کمانډان مکه ولاکاتې او د جنایي جرمونو پر خلاف د مبارزې مدیر وشل شوی، د هغوی کورنۍ ته او د هغوی خپلوانو ته د وزیر محمد اکبر خان میدانونه ورکړل. وروسته د دغه قومي مشرانو سندرو ته وینا وکړله چې وینا د ډیره برخه راتلونکو انتخاباتو باندې را څرخېدله. د رسولو کنداریانو او په ټول کې له دغه حوزې له قومي مشرانو چې د ونې تم راغلي وو د زابل او هلمند او روزګان ولایتونو څخه هغه سره غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د پراخ ګډون وکړي، که چا د رایې ورکولو کارتونه نه اخیستي هغه کارتونه واخلي، او په عین حال کې د هغه خپله درې مادې راتلونکي کندهار هم بیان کړل چې نور که چېرته دی بریالی شي د دوهم ځل لپاره نو لومړی به د خپلو مخالفینو سره د مذاکراتو یا د پخلاینې ترجیح ورکوي، او پر دې باندې به کار کوي. دوم به نړیوالې ټولنې سره اړیکې لاسته کوي، او دریم دا ده چې دوی د خپلې ادارې سمون ته به ډېره پام اړوي.
ډېره مننه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریالو چې د ښار ته د ولسمشر کرزي د سفر او د هغه د څرګندونو په حق له معلومات راکول.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
د ولسمشر د کاندیدانو له ولسمشر له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې نن له ګل احمد یما سره مرکه لرو، توجه وکړئ.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید د خاغله ګل احمد یما، کتر هر سمخ کې د خپل ځان په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
زه ګل احمد یما د یو زر درې سوه پنځه دېرش کال په مزار شریف کې زیږیدلی یم، او زما ابتدایي تعلیمات د نادرشاهي په متوسطه کې رسیدلی دی، او بیا زه د باختر پلیسه د مزار شریف په ښار کې خپل درس دوام ورکړ، او بیا د حبیبي پلیسه کې د کابل په ښار کې زه خپل درس سرته رسیدم، او بیا د کابل پوهنتون د ادبیاتو په پوهنځی د دری په ډیپارټمنټ کې خپل تحصیلات پیل کړل. زما لومړی وظیفه د تالیف او ترجمه په ریاست کې د تحصیلات عالی په وزارت کې وو، او پس له هغه د کابل پوهنتون او بیا د تعلیم تربیه په پوهنتون کې استاد وم.
تاسو خپل سابقه وویله، خو بیا هم تاسو کوم سیاسي تجربه ته اشاره ونه کړه چې تاسو د سیاسي مبارزاتو څومره تجربه لرئ؟
زما سابقه په هغه د یو زر درې سوه پنځه اویا کال چې کومونیستیک کودتا شو پنځوس کال چې د ثور کودتا شو، زه په هغه وخت کې محصل وم، او زما سیاسي حلق د کومونیستانو په ضد و.
تاسو لږه واضح کړئ چې تاسو په جهاد کې وسلوال جهاد کې برخه اخیستې کنه سیاسي مبارزه ته ادامه ورکړئ؟
سیاسي مبارزه اما د جهادي په تنظیمونو کې کله چې وسلوال جهاد شروع شو زه د هغه جهاد حمایه می
وکړم. کوم ځانګړو پروګرامونو سره تاسو د جمهور ریاست د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د مبارزو میدان ته راوتی؟
په دغه دیرش کلونو کې زما ټول فکر په دغه کې و چې ولې افغانستان یو عقب مونده هیواد دی.
تاسو خبرو نه داسې ښکاري چې تاسو اقتصادي پروګرامونو ته لومړیتوب ورکوئ په خپل حکومت کې، البته که چېرته د ولسمشر په توګه وټاکل شوې. اقتصادي پروګرامونه په هغه وخت کې پلي کېدای شي یا تطبیقېدای شي چې په هیواد کې امن موجود وي، تاسو به امنیت په څه ډول ټینګوئ؟
امنیت یو ډېر مهم شی په امنیت کې اقتصاد دی. دغه زما د افغانستان به عنوان مرکز تجارت جهانی دغه یو پروگرام ده چې د منطقه په باره کې ده. افغانستان مرکز ګرځي په ټول پاکستان، هند، ایران او حتی قزاقستان پورې.
خغل یما وسنه حکومت هم د هڅکی افغانستان ته د منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا ترمنځ د یو پل حیثیت ورکړي، او البته ځنې پروژې هم د برېښنا د لیکدولو، د ګازو د نل لیکې د لیکدولو د پروژو باندې کار کوي، خو اساسي خنډ دغه پروژو د پلي کولو په وړاندې بیا هم امنیت ده. تاسو داونه ویل چې امنیت په څه ډول ټینګوي؟
زه وایم دغه پروګرامونه یو مهم برخ زما په مفکورې څخه اخیستل شوی دی. تاسو وایم چې
دا وسنه هڅه چې حکومت
کوي، دغه بانک جانی، دغه د یو اس ای دی، ټول زما دغه پروګرامونه چې ما جوړ کړی وو یو مثال.
زه تاسو ته وایم به شکه دا پروګرامونه به تاسو له مفکورو څخه به اخیستل شوی وي، خو دغه پروګرامونه په بشپړ توګه نه دي پلي شوی، او د هغه په وړاندې یو اساسي خنډ د امنیت نه موجودیت خودل کېږي.
د امنیت مشکل طالبان دی. زه لمده خاطر نه دغه پروگرام د طالبانو د استقرار مجدد چې ملل متحد او امریکای او ټول نلای قبول کړی دی، او دغه البروک چې په منطقه کې
خپل طالبانو نه دا قبول کړي
نه
بالکل دا هڅه روانه دي افغان حکومت دا ویلې دي مګر ملتونو ملاتړ کړي دي اما طالبان نه دي حاضر شي
زه تاسو دغه څه وایم چې دغه طالبان چې زه تعریف لرم دغه د افغانستان په باره کې ډیر خنیت لري هغه جریانونه چې ما او پیژن اما دغه جریانونه چې نه غوالي چې افغانستان ترقی کوي دغه جریانونه د خبرو اتره طبعا ارزخ نلری
کم جریانونه دیگ
تا یو کس طول شایان پیژنی چه دغا 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 ده افغانستان ده ترقی او پیشرفت بخاطر دی زه یقین لرم چه دغا پروگرامونه دوی منی که افغان وی اما که یو دو امسایگان دغا پروگرامونه قبول نلری مون ده هغا پبارک استراتیجیک برخورد کهو
بیا هم که دا کورنی مسئله یوی خواته پر خوده لشه تروریزم سیمایز آباد لری زن هوادونه دیش آغی لاسوحنه که پا افغانستان که نا مثلا وسنی چارواکی ادعا کوي چې مثلا یا تر ډیره پورې کارپوهان دا ادعا کوي چې پاکستان او ایران په افغانستان کې لاسوهنه کوي د دې په وړاندې به تاسو
زه عقیده په دغه شان کې نه لرم
رب شو تاسو انتخاباتي کمپاینونو ته ښاغلی ما تقریبا درې هفته او نه زیاته موده شو چې انتخاباتي کمپاینونه شروع دي اما تاسو له خوا کوم حرکت نه دی دل شوی کوم چې تاسو کوم اجتماع نه را جوړ شوی او خپل پروګرامونه خلکو ته نه دي تشریح کړی د دې علت څه ده
دغه علت دا ده چې زه هغه لوملای ورځو کې کله چې ما د انتخاباتو رئیس لودین صاحب لیدر او کتنه درلود زه وایم چې دغه دوا میاشت ډیر وکړه ده
ځنه کاندیدان به دا وایي چې دا دوه میاشتې ډیر کم موده ده باید زیات وخت دی ورکړی وي
د افغانستان پیسې کله چې زه معرفت لرم دغه په باره کې دغه کومون وغوالو چې د افغانستان پرابلم حل کړو نه دا چې رئیس جمهور شو زما په عقیده د افغانستان د پرابلم حل کول مهم کار دی زید فکر می وکل چه دغت میاشت دیر خواه چه ده اکس پزای دکتر عبدالله کرزای او طول کاندیدان یوزای شوی و او پده بارا که خبر وکلی چه مون سلرو پا افغانستان که
یعنی استاسو هدف داره چه باید کاندیدانو ده خپل و اکسونو پزای باید خلق خلقو ده خلق پرگرام
پیام پیام دیر مهم
اما تاسو خواه اغا نه پیام رسوله ده او نه مو اکسونو
نه نه زبا پیام دیر اغا لملای ورست که زه ټول پروګرامونه له انتخاباتو کمیته می اخستل او یونما ولال او دغه وزره مرکزونه می تشخیص کل او بیا زما یو بیوګرافي او زما مرام دغه می چاپ وکړ دوه میاشت مخکې او ټول افغانستان کې شمال جنوب شرق غرب هم هغه شپه چې زما نوم دی اورید ما یو تلفون درلود له انتخاب څخه بیا له فراز څخه بیا له پکتیا څخه
یعنی تاسو خپل کار شروع کړی دی خو مطبوعاتو خپل نه دی راغلی ښاغلی یما څومره په ځان ډاډه یاست دا کوم پروګرامونه چې تاسو لرئ د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره دا به تاسو پلی کړی شئ دغه توانایي تاسو ځان کې ګورئ
هو زه د خلق په باره کې ډېر اعتماد لرم د افغانستان خلکو چې تصمیم ونیسي تصمیم ډېر کلک دی او زه په ډېر ښکاله کې په هر صورت په افغانستان کې وم
بله
زه د افغانستان مامورین زه د افغانستان روشنفکران زه د افغانستان دیقان او کارګر متقاعدین ډېر می ارتباط درلود
د ائتلاف کول هم کوم پلان ځان سره لري که چېرته مثلا کوم کاندید سره
هو
لاس یو کې یا د هغه په ګټه تیر شي
هو زه تاسو ته وایم کله چې زه وایم چې کارځای سه د مشاور پایس ډاکټر عبدالله د مشاور پایس
د حکومت نه البته مخکې د درنه چې حکومت وارد شي په انتخاباتي مبارزو کې
د انتخاباتي مبارزې یو اړخ دی دغه څه چې زه وایم دیر مفید ده پا عبدالله که دیر مفید ده پا اشرف غنی که ده غلاره او یاسینی سبتی ها ولی دا وایم زکر چه ده غد جیرانی نه زه پیجنم طول وایی چه مون ده غد ده طالبانو پا باره که دیر خانیت لرو زه وایم چه رازی او زما مشاوریت قبول وکل دغه ما سره ټول طالبان دی او د نړیوالو دولت هم
بل تاسو په نظر کې چیرته خاغله کرزی عبد الله میرویس یاسینی اشرف غنی احمد زه دی په دغه چارو خپوهیږي نو تاسو د هغه ملاتړ ولې نه کوئ؟ تاسو ولې خپل
نه دغه د رهبری په خپل عم پیژنې رهبر نشي ځکه چې افغانستان تغییر کړی دی.
څومره ډاډه چې تاسو به جمهور رئیس وټاکل شئ؟
ټول مجاهدین ما پیژنې، ټول طالبان ما پیژنې، او ټول روشنفکران ما پیژنې او اعتماد لري. صرف دغه څه چې زه وایم، پرون یو کس له لوګر څخه راغلی و او ویلی چې ما خبر شو چې تاسې د کرزی صاحب په نفه کې تیر شوی دی. نه دغه څه نه ده، ولې عکس نه لري؟ زه وایم چې دغه زما مفکوره دغه دی. په همدې خاطر زه بار بار په دغه کې تاکید کوم چې زه غواړم چې زما په دولت کې کرزی صاحب د مشاور په حیث وي، او دغه ډېر ښه ده چې مونږ د قدرت د انتقال ډېر ساده شروع وکړ.
یعنې تاسو دومره ډاډه یو تر هغه پر مونږ فکر کړی مخکې تاسو ته تبریک وایو صاحب.
تشکر.
د ولسمشر کاندید ګل احمد یماو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو څخه ورده او وسم توجه کړي د دې صد مهمو خبرونو لنډیسته چې فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې رد کړې او وایي د وسلوالو طالبانو او القاعده مشران په افغانستان کې نه، په پاکستان کې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د ملي امنیت سرکاران په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل په ورځو کې د طالبانو د لشت لژه 2000 جنگي اسیرانو د ډلې ایزي وژنې په اړه تحقیقات کوي. د پاکستان حکومت په سواد کې د ورستیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بيدای سوي کورونیو د بیرته ستنولو پروسه پیل کړه. او د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ناکام کاندید محسن رضایی وایي کچيري حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی لانجې حل نکړي، رژیم بل مات سره مخامخ شي.
او اوس محمد رضوان مراد د لوبو میدان ته بیایي.
د لوبو ل میدان بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بټ نو چانس.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې. سلامونه او نیکه هلی، زه رضوان مرادم او د سپورت د دې خبرونه وړاندې کول لپاره له تاسو سره يم. د ازادي رادیو په دې ځانګړي ورسېشي خبرونه کې مو درته نن پزړپوري او روسي ریپورتونه او سپورتي خبرونه راټول کړي دي. دا اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روانې میاشتې په پای کې د انټر کانټیننټل چمپنډي والو لوبو کې خپل لومړی لوبه له زیمبابوي سره کوي. په ننګرهار کې د لوبو د میدانونو په اړه د غولید د ځوانانو څرګندونې اورو، او له دې مهم خبرو چې د ازادي رادیو د ورزش په برخه کې هم ګام پورته کړ او د ازادۍ د کرکټ ټیم د جوړېدو اعلان کوي. خو لومړی له صالح سغزي خالقي څخه د افغانستان مهم ورزشي خبرونه اورو.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د رواني جولای میاشت په دیشمه نیټه په زیمبابوي کې د دغه هیواد د کرکټ له نړیوالې ډلې سره مسابقه وکړي. د کرکټ ملي ټیم اجرایوي رئیس سید چا امینزی ازادۍ رادیو ته وویل د زیمبابوي له ټیم سره د لوبه د انټر کانټیننټل نړیوال جام د مسابقو په ترڅ کې ترسره کیږي. د ښاغلي امینزی په وینا د افغانستان کرکټ ټیم به په زیمبابوي کې درې یورزنۍ مسابقې هم ترسره کړي. په کندهار ولایت کې روانه اونۍ د فوټبال لوی مسابقې پیلېږي. د کندهار ورزشي امیر احمد الله ګلالي ازادۍ رادیو ته وویل په دغو سیالیو کې چې ټاکل شوي د راتلونکي چهارشنبه پورې پیل شي، د کندهار، نیمروز، هلمند، فراه او د پاکستان د چمن سیمې د فوټبال تکړه ټیمونه برخه اخلي. خغلی ګلالي وویل د فوټبال د لوبې په کندهار کې د دغې لوبې د مؤسس مدیر ګلوجان د جام په نامه ترسره کیږي او لس ورځې به دوام وکړي. په یو بل خبر کې د کندهار د ورزشي مسؤلانو په حواله ویل شوی چې دلته په راتلونکو څو ورځو کې د غیږ نیونې مسابقې پیلېږي. په دغو مسابقو کې به د کندهار له مرکز او ولسوالیو څخه شاوخوا سل پهلوانان ګډون وکړي. بلورته په خوست ولایت کې د راتلونکي جمعې په ورځ د فوټبال سیالۍ ترسره کیږي. د خوست ورزشي امیر عزیز ملنګ ازازي ازادي رادیو ته وویل په دغو مسابقو کې به د خوست د مرکز او ولسوالیو ګنډش میر ټیمونه برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه په خوست کې ځوانانو په زیاته اندازه ورزشي فعالیتونو ته مخه کړې او گنچ میر هغه ځوانان اوس سپورتي لوبه کوي چې په نشي مواد موتاد شوی ول. دغه راز د خوست سوداګر د سپورت په برخه کې د پاموړ مالیم رسو ورکولو لپاره را پخته شوی دی. په پکتیا ولایت کې د والیبال پیل شوی مسابقه هغه شان دوام لري. د پکتیا ورزشی مسؤل ازادي رادیو ته وویل راتلونکو لس ورځو کې به دا سیالۍ چې د والیبال شپړس تکړه ټیمونه پکې برخه لري دوام وکړي. امین الله عالمیار وویل نن سبا په پکتیا کې ځوانانو په لوی اندازه رسمي لوبو ته هم مخه کړې ده او په بامیان کې د اسد میاشتې په لسمه نیټه د فوټبال تورنمنت پیلېږي او تر اتلسمې نیټې پورې به چې د افغانستان د خپلواکۍ لورځې سره برابره ده دوام وکړي. د بامیان ورزشي امیر عبدالستار لیاقت ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د فوټبال دودیش ټیمونه به په دې سیالیو کې ونډه ولري. د نوموړي په وینا د بامیان ځوانانو په زیات اندازه د فوټبال لوبې ته مخه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د اتلو سکلون لوبغاړو ټیم په دې ورستیو کې غواړي چې زیمبابوې او کاناډا کې لوبې وکړي. دغه لوبې افغانستان ته څومره مهم دي په دې اړه زما همکار په کابل کې د افغانستان د کرکټ ملي بورډ له اجرایوي رئیس سیچا امینجی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کرکټ په برخه کې د افغانستان راتلونکي مسابقې چیرته او له چا سره دي. سیچا امینجی وایي
زموږ ملي لوبډله همدارنګه د مسکلونو ځوانانو یعنې د ټیټ عمر د ځوانانو لوبډله راتلونکي څو میاشتې کې ډېر مصروفه تخنیقات لري. په نږدې راتلونکي کې زموږ د ملي لوبډلې یو سفر تعین شوی دی چې د زیمبابوې هېواد ته چې د افریقا په خارج کې موقعیت لري هلته به سفر کوي او د زیمبابوې د لوبډلې سره چې هغه د په اصطلاح اصلي غړو د بینالمللي شورا څخه یادېږي یعنی ټیسټ لوبې هم ترسره کړي دي د هغو سره به خپل د انټر کانټینینټل چې کوم کپ دی چې افغانستان به د تیرو څو میاشتو مخکې د جنوبي افریقا د لوبو په ترڅ کې د هغه ته د لار موندلو وړتیا ترلاسه کړه. د دغه انټر کانټینینټل کپ چې د یو کال په موده کې به د شپږو مختلفو هیوادونو سره مشترک کوو خپله لومړنۍ لوبه انشاءالله تر شم جولای باندې د زیمبابوې د لوبډلې سره ترسره کوي چې د هغه وروسته به بیا دوی دوې ورځنۍ لوبډلې هم لوبې هم لري. همداراز زموږ د 19 کلونو د ټیټ عمر له ځوانانو ملي لوبډله چې همدا اوس یې موږ په چمتو کولو بخت یو او د تیر ورځو را پدې خوا پروسه د دې د انتخاب دوام لري نن او سبا ته به هم دوام ولري چې په نتیجې کې به موږ یو پیاوړی پرلسکسي ده لوبډله انتخابو او هغه به بیا د کاناډا هیواد ته له خیر سره سفر کوي او د سپتمبر د لومړۍ ناتر د لسمې نیټې پورې به د کاناډا په هیواد کې د نورو لوبډلو سره سیالۍ ترسره کوي. چې دغه پړاو ته د 2010 کال نړیوال جام ته د غوراوی په اصطلاح وروستی پړاو دی.
دغه لوبه چې دوی تر سره کوي د څومره برخلیک ټاکون کې دی څومره مهم دی
د ملي لوبډلې لپاره دا لومړی ځل دی چې موږ د دې افتخار ترلاسه کوو تر څو په دغه څلور ورځنی لوبو کې چې هغه ته انټر کانټینینټل کپ وایي په دغه لوبه کې اشتراک وو او بل داري چې افغانستان به انشاءالله خپل یو بینالمللي لوبه ترسره کړې ده خو د نورو بینالمللي لوبې چې دي چې هغه ته اوډیای وایي ون انټرنیشنل میچز ورته وایي د هغو لوبو هغه دوی لومړی لوبې به د زیمبابوې د هېواد ترسره کړي. دا د خورا زیات اهمیت وړ ده تاسو د ځوانانو یا د نولس کلونو د ټیټ عمر د ځوانانو لوبې چې په کاناډا کې ترسره کیږي دا خو ځکه مهم دي چې دا 2010 کال نړیوال جام ته چې د نولس کلونو نړیوال جام دی هغه ته د لار موندنې لپاره وروستی پړاو دی او که افغانستان وکولی شي چې په دغه لسو لوبډلو کې تر پنځم پورې مقام ترلاسه کړي نو انشاءالله د دې وړتیا به ترلاسه کړي څو هغه نړیوال جام ته کوالیفای وکړي او بیا په هغه لوبې کې د لوبو تر سره کولو افتخار ترلاسه کړي.
امین زای صاحب په افغانستان کې کله کله داسې وي چې ځینې کسان د لوبو لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللي دي بیا هغسې پس تښتېدلي دي خو د کرکټ ملي لوبډلې دغه د ځوانانو په ډله کې چې کرکټ لوبې کوي په دې کې داسې ځوانان نه دي تر اوسه موندل شوي چې هغه دې وتښتېږي.
بلې دا د کرکټ لوبه خپله په اصل کې داسې یو جنوني لوبه ده د دې دومره هغه شوق بغې چې یعنی خپل هغه دلچسپي دومره زیاته ده یو خو چې هېڅکله هم سړی نه غواړي د دې لوبې څخه بیل شي. لوبغاړي چې موږ انتخاب کړي دي الحمدلله تقریبا ډېر تکړه لوبغاړي دي چې هغوی خپله راتلونکي ډیر روښانه ویني.
او ځینې مشکلات یادونه کېدل مخکې چې د دوی په رهبری کې ځینې مشکلات ستا کلب یادونه کېدل چې دولت غواړي په دې کې ډېر مداخله وکړي، کلب ویل کېدل چې دوی ترمنځ ځینې اختلافونه ستا، دغه مسایل حل شوي دي؟
بلې، دا یعنی دا پټه نه ده چې په خوا کې ځینې مشکلات موږ درلودل. موږ د اولمپیک د عمومي ریاست تر اثر لاندې راتلو، په هغه وخت کې به دا یو انتخابي اداره وه. نو انتخابي اداره چې کله به هم چا انتخابات وګټله، خو به په زور چا خپل واک چلولی، بل څوک بریالی شوی تر څو هغه انتخابات وګټي، بیا هم نور غاړه نه دی شي. د دې هغه منفي اغېزې چې دی، هغه به بیا بېرته راتللې پرېوتلې زموږ پرفارمنس یا کارکردګۍ باندې. عمر غفلوال صاحب چې د مالیې وزیر هم دی، دوی په راس کې د دې ادارې راغله، چې وروسته بیا هغه لاندېني کوم اجرایه عمر دی، هغه د پاره بیا مسؤلیتونه ماته راوسپاره.
د افغانستان د کرکټ ټیم له اجرایوي رئیس سچا امیزي سره مو مرکه واورېده. کته هم چې د افغانستان پاکسر ولایتونو کې ځوانان د سپورت په برخه کې فعالیتونه لري او په مختلفو لوبو بوختي، خدا خبره ټول منو چې د افغانستان ځوانان د لوبو او ورزشي فعالیتونو لپاره لازم وسایل او اسانتیاوي نه لري، خو خدای به خیر کړي او دا ستونزه به حل شي، ځکه چې افغان ځوانان لکه څنګه چې د کرکټ ملي لوبغاړو نړۍ ته خوده چې په کمو اسانتیاو او وسایلو سره کولای شي لوی لوی ټیمونو ته ماته ورکړي، نو هیله ده چې د افغانستان ځوانان به په دغه کمو اسانتیاو کې هم د سپورت په ډګر کې وځلېږي. د لوبو لپاره د میدانونو نشتوالی یو مهمه ستونزه ده، خو په ځینو سیمو کې دا مشکل تر یو حد حل شوی دی. په جلال آباد کې د شیرزی د لوبو میدان د ځوانانو لپاره د سپورت او تفریح یو خزای دی. راځي چې په دې اړه د ننګرهار د څو تنو ځوانانو څرګندونه واورو.
زبانم ساحل ده، ایما پان دغه ډیر خلوبغاله دی، اولین ځل شیرزی دغه لوبغاله جوړ کړو، د زموږ ګرانو هیوادوالو لپاره ډیر ښه دی. او مخکې د لوبغاله نه وو په ننګرهار کې، که همداسې نور لوبغاله جوړ شي د هیوادوالو لپاره ډیر ښه دی.
مانو نخب الله د کنر ولایت مالته ننګرهار فنتون کې شیرزی لوبغاله ډیر خره زیاده ډیر د چکر د صحت لپاره برابر دی، ځکه چې اکثره ښار ترا شو مازګر اکثره هم دغه لوبغال ته خلک راځي، هلته لوبې کوي، فوټبال کوي، کرکټ کوي، نور سرګر راځي، میلمانه راځي، یا د کونړ لغمان نور ځای نه راغلي.
زیارمل احمد جلال آباد ښار اوسیدونکو، په ننګرهار کې په وروستیو کې یو څه د لوبو میدانونه جوړ شوي دي، چې د فوټبال لپاره، د کرکټ لپاره، چې ښې بیلګې د سراج العمارت په باغ کې یو میدان دی چې فوټبال پکې کیږي، او د شیرزی په لوبغالي کې هم شته، د کرکټ لپاره هم یو څه ځای شته، خو دومره نه، او د فوټبال لپاره هم. خو دا کافي نه دی د ننګرهار د اوسیدونکو لپاره یا دغه ختیځ زون لپاره. دلته ځنې د نور ولایتونو هم خلک لوبو ته راځي، باید چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
له ازادي راډیو سپورتي خبرونه اوري. ازادي راډیو خلکو ته د خبرونو، ریپورتونو او د معلوماتو وړاندې کولو ترڅنګ غواړي خپل خبريالانو ته د سپورت زمينه هم برابر کړي. د ازادي راډیو د کرکټ ټیم جوړ کړ. په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې د ازادي راډیو غړو ژمنه وکړه، لکه څنګه چې د مطبوعاتو په ډګر کې ځان ثابت کړی دی، په سپورت کې به هم مخکې وي. له کابل زما همکار پی ریپورت لري.
ازادي راډیو د خپل مطبوعاتي فعالیت ترڅنګ د سپورت په برخه کې هم یو نوی ګام واخیست. تیر چهارشنبه په ځنګړو مراسمو کې د ازادي راډیو د کرکټ ټیم معرفي سو. دغه ټیم 14 غړي لري چې اکثره د دې راډیو ځوان خبريالان دي. د ازادي راډیو د افغانستان د څنګه عمومي رئیس اکبر ایازی وویل، په دې ورستۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ملي او نړیوالو سیالیو کې ډېر لاسته راوړنې درلودې، چې ازادي راډیو هم وغوښتل د کرکټ یو ټیم ولري.
مونږ فکر وکړو چې څنګه دغه د ازادي د کرکټ لوبه په افغانستان کې ډېره محبوبه شوې ده او شهرت یې پیدا کړې دي، او د کرکټ ملي ټیم په دې برخه کې زیاته د تشویق وسیله ګرځېدلې. نو ما ویل چې دا به شي چې یو د کرکټ ټیم جوړ شي، چې ژورنالستان وکولی شي چې په بدني لحاظ هم همداسې چې په خپل مسلکي لحاظ تر ټولو تکړه ژورنالستان دي، په بدني لحاظ هم تکړه.
د ازادي راډیو د کرکټ ټیم کیپټن حمید مومند وویل، شاید ځینې لوبغاړي کم تجربه ولري، خو د تمرین په مرسته به ورزل سي.
د ازادي راډیو د کرکټ ټیم په چوکاټ کې البته زموږ زیات تمرکز بدای، لکه څنګه چې موږ توانېدلو چې د مطبوعاتي فعالیتونو په ډګر کې د خلکو په زړونو کې ځان ته ځانګړی ځای ولرو، همدا هڅه کوو چې د سپورت په ډګر کې هم یو ځانګړی مقام خپل کړو. البته ټیم نوې ده، موږ سره تجربه لرونکي او بې تجربه لوبغاړي دواړه موجود دي، او هڅه کوو چې په پرله پسې تمرین سره خپلو لوبغاړو ته د کرکټ د اصولو، قواعدو او قوانینو په ارتباط څومره معلومات چې ممکن وي هغه دوی ته ورکړو.
کرکټ په افغانستان کې نوې لوبه ده. د مهاجرت په کلونو کې زیات ځوانان په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې له دې لوبې سره آشنا شول. اوس په افغانستان کې هم زیات مینوال او د افغانستان په کچه دوه ملي ټیمونه لري. د ازادي راډیو د کرکټ ټیم په پام کې لري په نږدې اونیو کې له ځینې نورو سپورټي ټیمونو سره دوستانه سیالي وکړي.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221 2 4 1 1 5 باندې ازادي راډیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېږي. قصور باسي
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خپرونه
جوړونکې شریفه صافی
سلام قدر منو اوریدونکو په روان خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو برابر کړی دي. د منطقې د یو شمیر فعال خزو په ګډون د سولې پر واستو کې د خزو درول تر عنوان لاندې په کابل کې د یو ورکشاپ په اړه مو په پیل کې خبرو.
خزه هیڅ وخت لاسي په وینو باندې نه دی. زه فکر کوم چې خزه په حکومت کې ډیر زیات
بیا په غزنی ولایت کې د خزو او جنکو په تعلیمي وضعیت وغږیږو. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ښځو په اړه د خبرونو اوریدل هم مه هیروئ. راټول شوي مطالب زه شریفه صافی تاسو وړاندې کوم، خو د خبرونې د پیل مطلب له وکمی رشیدی څخه اورئ.
ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي چې که وخت ورکړل شي او د دوی وړتیاوې په پام کې ونیول شي د ژوند په هره برخه کې لکه د نارینه وو په شان خپل رول لوبولی شي. په ځانګړي ډول د افغانستان په شان جنگ ځپلو ټولنو کې دوی کولی شي پر خپلو زامنو او ورونو د فشار په واسطه او د هغو د اصلاح له لارې د سولې په راوستلو کې غوڅ رول ولوبوي. همدې ټکي ته په پام سره تیرونه د افغانستان د ښځو د شبکې په نوښت د ایران، تاجکستان، هند، پاکستان او افغانستان د یو شمیر فعالو ښځو په ګډون د سولې پر راوستو کې د ښځو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې یو ورکشاپ جوړ شوی و. د دغه ورکشاپ د نوښتګرو له ډلې مو د آسیایي بانک مشاوره اسیلا وردک جمال د دغه ورکشاپ د اهدافو په باب وپوښتله.
دا د افغان خزو د شبکې طرفه من جوړ شوی دا پروګرام دوه ورځې کانفرنس و چې په دې کې د منطقې نه خزې راغونډې شوې وې، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، هندوستان او ایران او افغانستان نه، او په عمومي شکل په څه باندې خبرې کولې، د خزو په مسایلو باندې خبرې کولې، د سولې په مسایلو باندې خبرې کولې، او امنیتي ستونزې چې په منطقه کې دي په هغه باندې خبرې کولې. او اصلي هدف دغه مجلس دا و چې پروسه کارساس په یاد بوي چې په هالند کې یو کانفرنس جوړ شوی د افغانستان د مسائل په ارتباط باندې، او د ملګرو ملتونو یو قطعنامه چې د ښځو په باره کې ده، مشخصا په دې کې د ښځو او د سولې په باره کې خبرې شوې دي. دغه یو په هغه باندې څېړنه وه چې د څومره افغانستان حکومت او د نور منطقې حکومتونه څومره په دې ارتباط باندې خبرې کړي دي او کار یې کړی دی.
نوموړی هم درس د هغو مسلو په باب هم وغږېده کوم چې په دغه ورکشاپ کې ګډونوالو د هغو په باب بحثونه کړي وو.
عمومی ستونزه چې د ښځې پیدا شوې امنیتي ستونزې دي چې اکثره د منطقې ښځې فرضاً پاکستان کې، هغه ښځې چې دي او بیا په ایران کې، په افغانستان کې ستونزې چې لري ناامنۍ شکایت لري، او بل دا چې ښځو ته ډېره ونډه نه ده ورکړل شوې د سیاسي پوستونو کې، او افغانستان حکومت په خپله تعهد لري چې 30% باید سیاسي پوستونه ښځو ته ورکړي، او متاسفانه تر اوسه پورې فقط موږ یو ښځه کابینه کې لرو د وزیر پایس باندې. پاکستان کې معنی شاید او په ایران کې همیشه که تاسو وګورئ تاریخ کې خزه هیڅ وخت غلطه راشوې نه ده، خزه هیڅ وخت خلاصې په وینو باندې نه ده. زه فکر کوم چې خزه په حکومت کې ډېر زیات ونډه ورته ورکړي، فساد اداري کمیږي.
له پاکستان نه د ورکشاپ تر غلې میرمن مسرت قدیم بیا وای چې د سیمې د هیوادونو د خزوستونځ سره یو شانت دي او هغه داسې چې زموږ د سیمې په ټولو هیوادونو کې د خارونو اوسیدونکو میرمنې یو څه آسانتیا او ته لاسرسي لري او په ټولو نيزو چارو کې برخه اخلي خو د لری پرتو سیمو خزي بیا له هر څه بي برخې دي هغه زیاتوي
په پاکستان او په افغانستان او دغه د ټول ریجن کې د ترخه غری په وجه باندې چې په خزو باندې کوم اثرات دي نو یو خدای د پاره چې سو پوری आवाज یو زم نه اوچت کړي نو په आवाज باندې مونږ دغه حل نشو پیدا کولای نو د هغه لکه د دې ایم سره د ټول خزي چې کوم د ریجن نه دي پنځو ملکونو نه راغلي دي پاکستان افغانستان انډیا ایران او پاکستان نو د هغه د پاره یو زه شوی دي چې د کوم ترخه غری په مونږ باندې د وخت کې افیکټ دی د دیر شکاله افغان خزه چې کوم د تکالیفونه تیر شوی دي نو داغه د پاره اوس په موجوده حالاتو کې کم قسم حل چې دین هغه مونږه قبول شي په یوزې باندې حل پیدا قبول شي او چې سو پوری مونږه یوزې نه ویني یوازې اواز کوم ګډیر موچت کو او ناغه ډیر لری نه رسی یوزې شوی نه یو نو مونږه اواز بچته هم نه رسیږي نو د دې لپاره د یوزې کېدن ډیر ضروری دي
د خزه یو فعال د لاویس چې په دغه ورکشاپ کې ګډون کړی وو په دې نظر دا چې د ورکشاپونو جوړول زیاتره نمایشي بڼې لري خدا دا چې د چارو مسؤلان او د مرستندوی ټولنو چارواکي هم حاضر وي او د ستونزو په اوریدو د هغو د اواري لپاره سم دستي لاس په کار شي
دا سه هوندې ک مسلسله توګه سره ورسیږي دا به مفید واقع شي لیکن یو موضوع باید د یادونو او نو په سوچه په دې هوندو کې د دولت د خوانه مهم کسان دا وچی او دوی ته کوم مشکلات چې دي کوم پیشنهادات چې دوی لري مخامخ وته مطرح کی او حتی کول شي چې دوی د سوال لاندې راولي چې دا مسائل دي دوی وته څه پلری دکچې اکثرا د خاصو کوم ته جوړیږي سټېټمنټونه یا ویناګان کیږي پکې لیکن دا بیرته هریږي یو مدا چې پته راشوه بیرته هریږي بیا د سره د خاصو کانفرنسونه جوړیږي یعنی پته معنا چې یو عملی بڑن نه نسی
د دغ ورکشاپ یو مسوله د خزو د تعلیمي مرکز مشره حسینه صفوی بیا د سولې پر اوستو کې د خزو وانډه پریکنده او غوسګنی او وایي
زما په فکر کې خزه ډیر یو مهم نقش لري په صلح راوستل کې لکه څنګه چې په یو کورنۍ کې دی یو مور یا دی یو خزه رول مهم دی همغه سه په یو مملکت په یو ټولنه کې هم مهم دی کچیرته زمونږ دی یو ټولنې خزه فعال وي اوټومات خپل زمونږ د ټولنې هر مشکل هر پرابلم چې مونږ ته مخې ته راځي هغه خپل یو فعال جنبل لري شي نمون کولای شو چې په ډیر اسانی کې خپل د خزو مشکلات جامع ته وایو او خپل د خزې مشکلات دی او خزې په توګه حل کو
د کتونکو په نظر د سیمې د هیوادونو په کچه د خزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خزو فعالانو ترمنځ دوی د هڅو په چارو کې د همغږۍ د رامنځته کېدو لپاره او همدارس د دوی د سره ورته ستونزو د تشخیصولو لپاره د ډول ورکشاپونو جوړول ډیر اړین او ضروری ګڼل کیږي کچېری د دوی حقونه ورکړ شي هغوی به وکولای شي چې د سولې پر رامنځته کولو کې ډیر مهم رول ولوبوي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د افغانستان په ځینو سیمو کې لا هم د خوانځیو د عمر جنکې او ماشومان د امنیتی ستونزو له کبله خوانځیو ته لټلو نه راګرځول کیږي د هغه سیمې دي چې ورستر بلې امنیتی حالت مخ په خرابېدو دی د زینو رسنیو له راپور سره سم چې موده د مخه په غزنی ولایت کې د جنکو درې خوانځي د امنیت د خرابوالي په وجه وتړل شول خو دغه ولایت د معرف رئیس خغلی حسن مبارک بیا دا خبره نه مني او وایي چې د ولایت په سطح تقریبا 300 د کوونکې په خپل زده کړو بوخت دي چې په دوی کې 80% جنکی او باقي نوري هلکان دي خغلی حسن مبارک دغه ولایت د معرف د وضعیت په اړه له نورو معلوماتو سره
په غزنی ولایت کې خوشاله په دې یم چې د غوټو پر هغه سختو شرایطو کې د معرف خصوصا دیولاسو په بش کې په بشپړه توګه فعال کیا کوي او هیڅ قسم د ناامیدیو او د مایوسیو چې دا نه رامنځته شوي ولې بیا هم مشکلات د ټول افغانستان په سطحه موجود دي چې په غزنی ولایت کې دا په زیات اندازه باندې ښکاري چې هغه زموږ 50% د مکان دي لته امرونو ودانیو چې محروم پاتې شوي دي دوم دا چې په ځینو ولسوالیو کې د سیاغه د ولاسو په مکاتبو کې څه کې مکاتب ځینې تر تهدید لاندې وي، خو بیا هم هغه فعالیت کوي او فعال د مکاتب دا زمونږ ټولې جامې په تېره بیا د غزنی ولایت ته د خوشحالۍ زیری ورکوي چې هره ورځ د معارف په بخش کې خصوصا د ولاسو په طبقه کې اوچت کارونه پورته کېږي او نوي پیغامونه د کامیابۍ اور فعالیت اور کوي. دا واقعیت چې تهدید زیات ده، خصوصا په انتخاباتو صالحانه یې سره ده چې هر څوک هر فرد په شخصي او اجتماعي توګه باندې تر تهدید لاندې وي، خو ولې موږ د مکتبو د فعالیت مخه چای راغلې.
د یاچیوی ولایت د جهان ملکی د علی لیسی خون کې میرمن ریحانه هم د غزنی ولایت په ښار کې د امنیتی وضعیت څخه راضی ښکاري، خو له دولت ځینې غوښتنې لري.
ریاست معرف همیشه موږ سره همکار دي، موږ دوی سره په تماس کې یو، کله موږ کوم مشکل راته پیښیږي دوی موږ سره همکاري لري تر پوهنه پورې. مقصد یو مسلکي معلمین دي چې هغه په افغانستان کې د ټولو مشکلات دي او کمبود دي، کتب دي، درسي کتب بس کوم خاص مشکل نه لرو. نجونې سږي موږ په مکتب کې هره ورځ په نورماله سطحه باندې دوی راځي خپلو درسونو ته. په داخل ښار کې په مرکز کې دغه خبره نشته، مکتبونه جریان لري او کوي هم په اطرافو کې په ولسوالۍ کې به ځینې مشکلات وي. داخل د ښار کې داسې خبرې نشته.
په کلیوالو او لرې پرتو سیمو کې کله ناکله جنکۍ د خپلو کورنیو سیمه ییزو دودونو او ډېرو نورو مزاحمتونو له کبله نشي کولی په ډاډه زړه ښوونځیو ته لاړ شي او سبق ووایي، خو د غزنی ولایت د جهان ملکی د عالی لیسې زده کوونکي دنیا چې په راتلونکي کې غواړي ډاکټره شي په خپل ولایت کې دغه ستونزه نه ویني. او دلته خلک څنګه دي؟ یعنی د جنکو تعلیم سره کوم مشکل نه لري؟
تر علاقه مند چې انګلی مکتب کلل شي کله ټول په شهر کې هغه ټول مکتب ته ولې ټول انګلی اصل ورګ مکتب ته زیره دي ټول حاضر دي.
خود غزنی ولایت ځینو اوسیدونکو د دغه ولایت د معرف د رئیس له دې ادعا سره سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د غزنی ښار د قلعه روشنایی او قلعه امیر محمد د لیسو ښوونکو او زده کوونکو ته اخترونه ورکړل شوي دي او قبول لس ورځې کېږي چې دغه لیسې بندې شوي دي. د کارپوهانو په وینا کې د هرې سیمې خلک د خپلو سیمو د ماشومانو د خوشحاله سبا په فکر کې وي او د خپلو سیمو د امنیت د ساتلو په ځانګړي ډول په خپلو کلیو کې د ښوونځیو او عامه خدماتو د ودانیو او د هغو د کارکوونکو او ښوونکو د امنیت د ساتلو هڅونه کړي، نو ښایي د علم او معرف مخالفان د دوی په سیمه کې امنیت دومره ګډوډ کړي چې د دوی ماشومان خویندې او لوڼې د علم له حاصلولو بې برخې شي، چې دا د هغو د راتلونکي د خرابېدو په معنا ده. نو ځکه خو پکار ده چې د کلیوالو سیمو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې په ځانګړي ډول د ښوونځیو د امنیت ساتلو ته کلکه پاملرنه وکړي. www.azadiradio.com عزتمنو اوریدونکو، او اوس به هم له وکمی رشیدی څخه د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو.
په کونړ کې د دریو ښوونځیو د جوړېدو چارې پیل شوې. د پژواک د خبري اجنس خبر له مخې د ښوونځیو د جوړولو دغه تړون د کونړ د ولایتي بیرغونې ډلې او په کونړ کې د ساختمان شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د دغه ولایت د چارواکو په وینا د دې تړون له مخې به په نړۍ دانګام او څوکۍ ولسوالۍ کې د درې ښوونځیو ودانۍ جوړې شي چې مالي لګښت به یې د ولایتي بیارغونې ډله ورکوي. د یادولو وړ ده چې په ټول کونړ کې 386 ښوونځي شته چې 122 ودانۍ لري، په 24 کار روان دی او پاتې نورې ودانۍ نه لري. په 13 میاشتو کې 10 ښځې د هرات ولایت د سوځیدنې او تداوی پروختون کې بسری شوې دي. د بختر اجنس ته خبر لمخې دغه ښځې چې د کورنۍ لنجو او تاوتریخوالي له امله ځانونه سوځولي زیاتره د 15 او 15 کلونو ترمنځ عمر لري. د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ د دولتي روغتون په انګړ کې د ماشوم د مور د روغتیایي خدمتونو د مرکز د ودانۍ کار په دې وروستیو کې بشپړ شو. د پژواک د خبري اجنس په وینا په دغه مرکز کې د واکسین روغتیایي زده کړې او سوی تغذیه یا خورځوکۍ څنګه کې د میندو درملنه کېږي. د دغه ودانۍ د جوړولو کار د ډایک په مرسته د 3000 ډالرو په لګښت پای ته ورسید. په دې وروستیو کې په میدان وردګو کې د 50 بسترې روغتون د بنسټ ډبره کېښودل شوه.
د وخت خبري ایجنسی خبر لمخي په دغه روختون کې چې د بیات د ټولنې لخوا د مور او ماشوم د ملاتړ د پروګرام په نوم جوړیږي د جراحي داخلي او درملتون څنګه شامل دي. دغه روختون به په نهم میاشت کې جوړ شي او له دې لارې به د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکو ته د درملنې زمینې برابر شي. او دا هم یو ورزشي خبر، څه د پاسه اویا جنه کې یو ښځې د ملي اولمپیک په چوکاټ کې د تورې وهنې په ورزش بوختې دي. د باختر اجنس خبر له مخې د تورې وهلو د فدراسیون سرپرست احمد طارق جوشنګر وایي د ورزش کوونکو لپاره د جامو او د ورزش وسایلو او د ورزش لپاره د یو مناسب ځای د پیدا کولو په مقصد د اولمپیک د ملي کمیټې نه د مرستې غوښتنه کوي.
قدر منو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باک 2740 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین شنونده عزیز.